السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د هیڅ چا پر ضروره ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټوټر خپل کړی ویل شوی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23مه په یوه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړ. ښاغلی بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه کام بللی او ویلی دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه درلوده. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د ملي جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانونی لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي، له دې جبهې خپله لاره بیلوي. قانونی ویلي دی چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول، نو ځکه استعفا ته اړ شو. قانوني په جمهوری نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسی جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټول پوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه شرمونکې بللې ده، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. دا ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره او ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو وغوښتل څو دا تقلبي ټول پوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر مسکو به نور بندیزونه هم ولګول شي. او روسیه د اوکراین په شمال ختیځ کې د سیورسکي دونیتس پر سین جوړ شوی بند په توغندي وشتلی. د انګلستان دفاع وزارت نن په خپله ورځنۍ استخباراتي خبرپانه کې خبر ورکړ چې روسیه په روانه اونۍ کې د دې بند وشتلو لپاره له لانډ واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو یا ورته بلې وسلې کار اخیستی دی. له دې مخکې د سپتمبر په 15مه هم روسیه په مرکزی اوکراین کې کریویری ښار ته نږدې پر یو بند برید کړی و. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په دې دواړو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. راسره اوسې ګرانو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو د پاکستان هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو له کبله اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. دا هم د طالبانو غبرګون.
افغانستان د ناټو سره په یووالي کې کومه ګټه نه وه کړې. خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه.
له دې فهرست څخه وتل د افغانستان لپاره په څه معنا دي؟ دا موضوع مو په یو مرکه کې شاربلې.
بیا هم بیرته د دې موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادي البته ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي.
په هلمند ولایت کې خلک له طالبانو غواړي چې د هغو څاګانو لرونکو ته د سزا ورکړي چې د برمو سرونه نه پټوي.
د دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کې.
په ایران کې روانو اعتراضونو ته کتنه کوو او وابوري چې په دې هیواد کې ډیر افغانان څه حال لري.
مغازي ولوري مارکیټونه مغازي ټول بند دي، حتی په نړیوالو کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي. مخارسي مواد وبایم ډېر لوړې شوې.
نور مطالب لرو او پروستی برخه که د سپورت نری او تند څنګه پروګرامونه خبرو.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر خپور کړی، ویل شوي چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل راکوي.
پاکستان چې په زلونو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام لخوا د ترهګرو خوندي په ټنځای یاد شوی، صدر اعظم شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونی د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې، وویل هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمېر تروریستي ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوالې ټولنې سره په هغو اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې له لویو ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څانګې، تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه یې لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپلو خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ، خو له طالبانو یې وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځه وړو لپاره جدي اقدام وکړي. وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځینې نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې، خو طالبانو بیا یوه خبره کړې اعلامیه کې د اندېښنې رد کړې او زیاتوي د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي او نه فعلا په افغانستان کې کوم وسله وال ګروپ شته. دې اعلامیه کې لیکل شوي نړیوال د بې ځای اندېښنو او تورونو پر ځای د مثبت تعامل له مخې وړاندې تګ وکړي او د رسنیو او اعلامیو پر ځای د خپل نظریات او اندېښنې مخامخ شریکې کړي. حخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم نن په کابل کې وی غونډې ته وویل ځینې مغرضې کړۍ لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د تروریزم مرکز ورمعرفي کړي.
نړیوالو ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي، بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي، د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده، نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې او نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړۍ شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګاونډي په توګه یې هڅه کړې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. په ښکاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکې لاندې دي چې ګیري په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته یې ځای ورکړی، خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوري نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو، وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان ښې نه ښکاري. دا څووم ځل دی چې پاکستاني چارواکي پر طالبانو نیوکې کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان ښځې زړورې او مقاومت کوونکي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د غیر ناتو عمده متحدینو له فهرست نه د افغانستان نوم رسمن وایست. ښاغلی بایدن دا خبره په یو لیک کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی دی په دې کې دا څرګندونې کړي. که څه هم د امریکا ولسمشر نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې د امریکا کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن دا اعلان پرون وکړ. بیا هم د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته ورساوه. سپینې ماړۍ د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی. په دې لیک کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی هغو واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د یو جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوی د غیر ناټو دوامده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسوه. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال افغانستان د غیر ناټو د عمده متحد په توګه اعلان کړ، خو طالبان بیا د امریکا د جمهور رئیس له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه ګام ده، افغانستان د ناټو سره په یو یووالي کوم ګټه نه وکړي، خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنگ کې اوس ناورین شاهده وه. دا ښه ګام ده چې موږ د کوم نړیوال پکت عضو نه یو، بلکې غیر منسلک او مستقل او خپله اراده ولاړ ملک یو.
طالب چارواکي داسې مهال د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان له لرې کېدو هرکلی کوي چې اوس مهال د دوی په لاس کې ټول امنیتي او پوځي تجهیزات د امریکا او ناټو لخوا پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس له دې پریکړې وړاندې د روان کال د جولای په شپږمه د امریکا کانګریس مشرې نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي وو چې د 1916 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې له مخې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 18 لوی غیر ناټو متحدین ولري. ارجنټاین، آسترالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس له دې وروسته د غیر ناټو عمده متحدین بلل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکا د خپلو غیر ناټو لویو متحدانو یا ملګرو له فهرست څخه د افغانستان نوم لری کړ. په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې امریکا په بیلابیلو دفاعي او تسلیحاتي برخو کې مرستې ورسره کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا مرستې له افغانستان سره تر ډېرې کمې شوې، خو افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له دې تازه پریکړې سره څه له لاسه ورکوي؟ صفي الله ستانکزي په دې اړه له افغان کارپو د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې ده.
د ناټو د باندې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد اوسېدل په دې معنا چې په ډېری مسایلو کې د دې هیواد سره ستراتیژیکې اړیکې لرل، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې د دې لپاره د لاک بای سوي دي وخت نه وخت. له دغه لیست څخه د افغانستان وتل په بشپړه توګه افغانستان منځوي کېدل دي، که څه هم اوسنی کوم سیاسي ساختار چې په افغانستان کې دی هغه په نړۍ کې د یو هیواد لخوا هم نه دی پېژندل شوی، لاکن د داسې یو موقف د ترلاسه کولو دپاره هیوادونه خورا ډېر کار کوي. ممکن کلونه بیا ولګېږي که چېرې یو داسې سیاسي ساختار رامنځته هم شي په افغانستان کې، داسې دولت رامنځته هم شي چې د افغانانو او د نړیوالو ټول لپاره د منلو وړ وي، بیا هم بېرته د دغه موقع د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی البته د ناټو د باندې، ممکن کلونه بیا ونیسي. په ټوله کې ویلی شو چې له هغه لیست څخه وتل چې هغه د زبرځواکو هیوادونه ائتلافي هیوادونه وي، هغه هیواد په بشپړ توګه درېیمې نړۍ په هیوادونو کې په بشپړ توګه منځوي کېدل.
آیا امریکا پریکړه چې اوس کړي تقریبا یو کال نه ډیر وخت د طالبانو د حاکمیت وشو، څه فکر کوي غوښتل چې وخت ورکړي طالبانو ته چې ځان سم کړي؟
ځینې مسایل خورا ډېر ظاهري دي، ظاهري بڼه لري، که څه هم ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه لکه آسټرالیا او بیا په سیمه کې پاکستان په سیمه کې مهم هیواد دی، هغه هم د متحده ایالاتونو هغه ائتلافي هیوادونه چې ناټو څخه د باندې دي. یوه هغه ظاهري بڼه ده، افغانستان پخوا وو لکن په ظاهري بڼه بیا د افغانستان سره هغه ډول چې په کار مرسته ونه سوله بلکې یوازې پرېښو. نو په ظاهري بڼه کې نن طالب له متحده ایالاتونو یا افغانستان د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د لیست څخه وتل شوی دی، لکن اوس هم ځینې شک او شبهه داشته چې متحده ایالاتونو سره له دې چې افغانستان په رسمي ډول باندې له دغه لیست څخه وایست د خپل ائتلافي هیوادونو له لیست څخه، لکن طالبان ته اوس هم لا ډېر وخت ورکړی دی، یعنی وخت نا وخت هغه ډول چې لازم او په طالبانو باندې فشارونه دي وارد شوي، تر په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژل کېدو وروسته د نړیوالو شنونکو یا د نړیوال تحلیلګرانو برداشت دا و چې خورا ډېر فشارونه په طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا وارد شي چې هغه ونه سوله، او دا چې په دایتې تېرې و کال کې دومره وخت طالبان ته ورکړو نو هغه خورا ډېره واضح ده. په وار وار متحده ایالاتونو دا وویل چې طالبان باید هغه شرایط پلي کړي ویمنی چې د دوی په تړون کې دی ترلاسه کړی وو او کوم چې نړیوال عرفونه دي، نورمونه دي، اصول دي، قوانین دي چې په هغه کې د بشر حقونه دي، په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه دي، همدارنګه دی دا سیاسي اختار رامنځته کول دي چې هغه د نړیوال سره تعامل ولري. نو یعنې په تېرې اوو کال کې طالبان د کافي وخت ورکول څه، لیکن طالبانو دریځ همدغه وو چې نن دی او پرون وو، او هغه دریځ د نړیوالو اصولو عرفونو خلاف دریځ دی.
پاکستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اټکل کېده یا داسې توقع وه چې دوی سره به ډېر نږدې همکار پاتې شي، مګر تر اوسه یې په رسمیت نه دي پېژندلي. تر څنګ یې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو د حضور، همدارنګه نورو ترهګرو ډلو د حضور په ارتباط هم ډېرې خبرې کړې دي. تازه شهباز شریف هم په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده. نور څه فکر کوي دغسې د سیمې هیواد یا هیوادونه د افغانستان په اړه، د طالبانو په اړه داسې خبرې کوي، څومره به نړیوال د دوی خبرو ته اهمیت ورکوي چې په رڼا کې دغسې پرېکړې وکړي؟
پاکستان د افغانستان په حقله باندې چې کومه پالیسي لري هغه ډېره واضح ده. یعنې افغانستان باید د پاکستان له عینکو دری څخه وکتل سي. پاکستان وتوانېده چې نه یوازې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر په افغانستان کې ثابت کړي، لکه زواري چلته وژل څه. د دې تر څنګ ټي ټي پي سره د خبرو لپاره کوم پروسه چې دوی پیل کړې وه، هغه په دې ثابته کړل چې ټي ټي پي ټول مشران یې د پاکستان د طالبانو هغه ټول ځواک په افغانستان کې دی. دا نړیوال تر وښودله چې ترهګر وسندلته دي او ګواښ دی، او کله چې ګواښ دی نو لحاظه باید د دې سره خبرې وشي، او د دې ګواښ د کمښت لپاره باید د پاکستان مرسته ترلاسه. د پاکستان د مرسته ترلاسه کولو سره پاکستان په تیره کې هم نن هم خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي، او ترلاسه کولو هڅه یې کوي، که هغه نقدي امتیازات وي، که هغه نظامي وي، که هغه سیاسي امتیازات. نو د پاکستان د متحده ایالاتونو سره د ائتلافي هیواد په شکل د دغسې دریځ نیولو یا لابي کولو په دې کې هېڅ شک نشته.
د باور غورځنګ مشر افغان شنونکی نجیب الله آزاد چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه خبرې کولې چې د غیر ناټو لویو متحدانو له فهرست څخه د افغانستان نوم لرې کړ.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په نړیوالو مسایلو کې د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرائیلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهرچیانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربیره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی، او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلویو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوي دي، خو دا شمیر د بشري حقونو مدافع سازمانونو څو چنده لوړ بللی دی. له دې ډلې د ایران د بشري حقونو یوې اصلو میشتې ډلې ویلي لږ تر لږه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوي دي. اخوا د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیځ لخوا د په خبره پارول شوي یا په شخصي دښمنیو کې په نښه شوي. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چنده لوړ بللي ویلي دي چې امنیتي ځواکونو مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواښ کړی چې د دب خبره بلواګر په نښه او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خپرو شوو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه ښیي چې په مظاهرچیانو باندې مخامخ ډزې کوي. دا خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځېدلي او وژل شوي دي. مظاهرې د سنبلې له 6 وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوې 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه. حکومت د مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاڅولي او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شعار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بېګا د دغو حکومت پلو خلکو له وتلو سره سره مظاهرچیان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د ایران حکومت داسې وخت مظاهرچیانو په وړاندې لا ځپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې په راس کې ملګرو ملتونو د سوله ییزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواوو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به ووري چې د مهسا امینی تر مرګ وروسته په ایران کې روسي وضعیت یو شمیر افغانان څنګه اغیزمن کړی دی. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د هلمند اوسیدونکي وایي طالبان باید له هغو خلکو سره قانوني چلند وکړي چې د برمو سرونه نوي پټ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي همداراز وایي چې طالبان په خپله حکومتدارۍ کې پاتې راغلي او د دوی په وینا څوک عمل نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا یوه ښځه برمې ته ولوېده، خو تر 8 ساعت هلو ځلو وروسته وژغورل شوه.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي حکومت کې هغه کسان د قانون منګولو ته راکش کړي چې د برمو سرونه لڅوي او د ماشومان ژوند داخلي.
اول مغشتنه د دغه وطن د خلکو څخه دغه ده چې باید د دغه خپل برمو سرونه ورپټ کړي، هم به د خپل ماشومان ژوند په خطر کې نه وي، نه به د نور مسلمانانو ژوند په خطر کې. او بیا په چیرې مو د دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پری شي، باید هغه سخت جریمانه کی چې مثال بیا دغه سی پیښه تکرار نسی.
تازه تیر شپه یو ځل بیا د دغه ولایت د نداری ولسوالۍ د ماتکی د دشت په سیمه کې یو شزه تیر ورځ مازیګر ناوخته یوې سرلوڅی څایا برمی تلویدلې ده. د دغه شزه د ژغورلو لپاره د سیمې سلګونه خلکو او ځایي طالب مسولینو نږدې 8 ساعته هڅې وکړې، خو بل اخره تیر شپه پر 3 بجې او 15 دقیقې وتوانېدل چې یاد شزه وژغوري. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي چې یاد شزه د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسولې او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. خو دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې سرلوڅي څاګانو ته ښځې او ماشومان لویږي. همدغه تېره اونۍ په یاد نادالي او کجکي ولسوالۍ کې دوه نور ماشومان هم برمې ته لویدلي و چې وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا طالب مسولینو هم بې یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلي دي چې دوی د خپلو مشرانو د امرونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي، چې له امله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه اعلامیه چې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري خپره سوې ده پکې راغلي دي له دې وروسته که دغه ډول پېښې رامنځته کېږي د سیمې د خلکو تر څنګ د ساحو امنیتي مسولین هم ځواب ویونکي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي د یادو پېښو د مخنیوي په هدف یې د کورنۍ چارو د وزارت د مکتوب پر اساس ټولو ولسوالۍ ته یو لوړپوړی او باصلاحیته پلاوی استولې دي.
د برمو د ماشومانو د لویدلو د مخنیوي لپاره اسلامی امارت اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت خوا د رسمي مکتوب په اساس او بیا د ولایت مقام د رهبری په هدایت باندې و ټولو ولسوالیو ته یو لوړپوړی باصلاحیته هیئت واستول شو. هلته یې ټولو مسؤلینو ته جدي هدایت وکړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپلو برمو سرونه پټ کړي، د دې لپاره چې بیا دغسې غمجنې پېښې تکرار نه شي.
پاتې رښتوجو میاشت کې د راپورونو پر اساس یوازې په هلمند ولایت کې تر دا مهاله د 12 ماشومان ژوند سرلوڅ څاګان واخیست دي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د مهسا امینی لمړینې او په تعقیب له مظاهرو وروسته په ایران کې وضعیت یو شمیر افغان کډوال هم اغیزمن کړی دی. یو شمیر افغانان چې په ایران کې ژوند کوي وایي د وروستیو لاریونونو او اعتراضونو ګډوډیو له کبله په سمه توګه انټرنیټ او خوراکي موادو ته په اسانتیا سره لاسرسی نشي موندلی.
د جبري حجاب په ضد باندې د ایران په ټولو ښارونو کې په پراخ ډول لاریونونه روان دي.
احسان الله حکیمي له تر یو کال راهیسې د ایران په اصفهان ښار کې ژوند کوي. دای وایي له هغې مودې راهیسې چې د مهسا امینی په نوم د یوې ایرانۍ نجلۍ له وزنې وروسته د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې عامو خلکو د حکومت پر ضد په اعتراضونو او لاریونونو لاس پورې کړی، د دوی په ژوند یې هم منفي اغېز کړی دی. ښاغلي حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غوغه خامغه مختپندښنه کې موږ دوینه نه خبره یو او دوام خدم کې مغازي او لوري مارکیټونه مغازي ټول بند دي حتی په نړیوي کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي مو خارسي مواد او بایم ډېر لوړې شوی او په ډېره هدا په افغاني باندې هغه څوک چې کار دی لپاره راغلي دي اکثر لوی لوی شرکتونه مارکیټونه چې افغاني په کار کې هغه بند شوی دي ډاټا سره باندې موږ بیرون تنه شو تلای ځکه چې چیرته د لارو کاون کو تر څنګ باندې موږ ونیول شو هم موږ د خطر سره مخ کیږو
یو افغان محصل چې ایران ته د زده کړو لپاره تللی او د تهران پوهنتون محصل دی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي خو ازادي راډیو ته وویل چې وروستي وضعیت دوی هم له خپلو چارو په شا پاتې کړي دي
لکه یوې اونۍ راهیسې پوهنتونونه بند دي درسي صنفونه هم نه دایریږي انټرنیټي ستونزې رامنځته شوي د انټرنیټي اړیکو بندېدو محصلین له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي له پوهنتون او لیلیې نه هم بهر د امنیتي وضعیت په اړه چې کوم راپورونه راځي له بده مرغه منفي دي نو د هرې پېښې اټکل کیږي له دې امله محصلین هم کاملا په انزوایي حالت کې دي
د افغان محصل وایي کله کله په پوهنتون دننه هم د ځینو ایراني محصلینو له لوري ورته اعتراضونه کیږي چې د دوی امنیت لا ګواښي د یو شمېر هغو افغان کډوالو چې په ایران کې دي کورنۍ یې د ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې وروستي وضعیت دوی هم خورا اندېښمن کړي دي د احسان حکیمي ورور رحمن الله له کابل ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې له تېرې اونۍ راهیسې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه ایرانۍ نجلۍ د حجاب د نه رعایت کولو له کبله د ګشت ارشاد پولیسو لخوا لومړی ونیول سوه او وروسته د راپورونو له مخې د شکنجې په نتیجه کې مړه سوه ډاکټرانو د مهسا امینی د مړینې اعلان د سپتمبر په 14 وکړ دا پیښه د دې سبب سوه چې د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووځي چې د دوی دا مظاهرې اوس هم روانې دي
ایران کې د مهسا امینی تر مرګ وروسته لاریونونو افغان کډوال اغیزمن کړی دي دا مطلب د ازادي راډیو پر وپانه هم په تفصیل سره کتلای شي ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وپانه پته ده کولای شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه په تفصیل سره راپورونه مرکه او تحلیلونه پکې وګوري او سم قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیزو پیغامونو ته غوږ ږدو تاسو لا پیغامونو
سلام وړاندې کوم د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کینز خم لغپار دا ماجر خوران ډیر برانو ز پل دی ډیر ور ز پل وران خونی ودان خلی ور وران کړي ور زونه تاب نه لري چې نو لې بهنه جوړې د خپل پکنه لري نو د ازادي روز خدا خواهش کوم چې د ازما پیغام ورسی ملګری ملتو ته چې خیریه موسسه له دا غریبانو ماجر سره کومه کوي تر اوسه پرې چا سره یو کومه کوم نه سوي ډیر در په دار دي ډیر ټک ټک کې و سلام
محمد ولی د شمند ولایت کې د کلیو له سوالي سره خبر سره کوم وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه زندور سمه چې ولله وکړه چې موږ د سپازه د وروره بوم په 200 متره دی د شي یو ولار نه چې په دښوره افغانستان کې بدون یو کچن نشته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشته کې
سلام علیکم زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې هله او احترامات وړاندې کوم ورور زما خو د ارزو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول وړای دی په داګه د زموږ مشران نه مده ډېر ارزو د دامه ډېر خوښ تای چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقې نه خپل بریډ ملم کې نه خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا د صبر بودی نه د روسیې د صبر بودی یی چې مر بربط کړی روان نه یی بربط کړی دی او متاسفانه چې پاکستان در ته وکړی دی باید افغانان په داو کې چې نه بل د خانشته کا په داخل کې نه په خارج کې بغیر د پاکستان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته رسیدلو. د خبرونه په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګ ځنګړي پروګرامونه خبرو، نو د دې ساعت تر پایه را سره اوسئ. خو د شپه د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. تاسو رابولم د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر خپور کړی ویل شوی دی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 30مه په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پریکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمانی اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه اقدام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانوني لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي له دې جبهې خپله لاره بیلوي. قانوني ویلي دی چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول، نو ځکه استعفا ته اړ شو. قانوني په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټول پوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه شرمونکې بللې او غندلې ده، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. دا ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره وو ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو وغوښتل څو دا تقلبي ټول پوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر مسکو به نور بندیزونه هم ولګول شي. او روسیه د اوکراین په شمال ختیځ کې د سیورسکي دونیتس پر سین جوړ شوی بند په توغندي وشتلای دی. د انګلستان دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي بولتن کې خبر ورکړ چې روسیه په راوانونه کې د بند د وشتلو لپاره له لاند واټن وشتونکو بلاستیک توغندیو یا ورته بلې وسلې کار اخیستی دی. له دې مخکې د سپتمبر پر 15مه هم روسیه په مرکزی اوکراین کې کریویره ښار ته نږدې پر یو بند برید کړی و. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په دې دواړو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه، لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې محرکلي کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سر زبر دا وایم چې
د لوبډلې ترکیب ته وګورې تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 19 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو له موږ سره پاتې شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالي نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکي سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکي ترڅنګ درویش رسولي او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډېره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 14مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولي د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانیږي چې په دغه سیالیو کې خیل لاسته راوړنی ولري، زما همکار سپی الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کومو 90% هغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دې نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وی، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازید، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو باید منوس کتلی سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو. کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن حالت ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبولې، هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي. آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننده وړاندې کړی حالت کې څنګه؟
اول خو ستنیزه سر زه باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته وګورې تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چیرته وغږیږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته نه سي کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
دا سې و چې دا سې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
سې نور احمد لکنوال ډراپ شوی دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم. که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي. نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ. د هغه له جانه باید ګلبدین نائب اچولای وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقي دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، بیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي.
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري. سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډېر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته به لغنه بعد دو فاست بالینګ آل راوندر ته ضرورت لري سی یو د تا عظمت عمر زیدا بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنات سی داس فلیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دے رحمان الله گربز دے ابراهیم زدران دے تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دے بیا ورسته پکې نجیب زدران دے چې مهم لوبغاړی دا افغانستان دی مینز دے او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبوري چې څلور دوی راوړي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ګرځي
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم نړیوال جام وګټم که نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله داسې تیاره کې چې ته هغه فیکټرز ولري نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکې زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر شي خو هغه ته په کار ده خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 550 رنزا په 40 بالو 50 رنزا
سلاوریزو کې چې دا بیا ډېر
مشه غټه مسله درې ځوان سره نن سبا
دا ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي مش غټون کې نه دي په څه معنی کته چې 500 بالو 550 رن زو کې نو پاتې سول اویا تو په کې تا باقي لوبل سي ډېر خو کې پلس کې به وزل یا شپک زله سل منډه جوړي نو تا مجموعي منډه 150 زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزه سیاله کې غټون کې منډه نه دي او 13 بیا پښولیا پچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 19 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په روسي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 19 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالب علم ابلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاس او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځمې پورس په غزنی ولایت کې د هیواد د 19 ولایتونو ترمن د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیسته د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د 19 ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو ترڅو په دغه برخه کې کډرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونه د لوبول میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یو طریقې دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنې حس کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول شي.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي، دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستار تیاوی یو وړی کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی دا ماشومان وړی دی، خو دی وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه ده دا چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.
جان بحال تزما دچی ارمان بحال تزما دچی چکھٹ می واہ می تو رو پاول می ورین ہم بجے کما زما جانان چکھٹ می واہ می تو رو پاول می ورین बजे क्रमा समा जाना तबतर सो पूरी जुदा थे लमान तम बजे क्रमा समा जाना ये देने क्रमा समा जाना बचे रे ग्रेवान गर्दन तरचो बचे रे ग्रेवान गर्दन आखिर बजरा बांज बजे मयन हम बजे क्रमा समा जाना आखिर बजरा